مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګ له آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو تر پنځو بجو د آزادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې د ځوان فکر پروګرام خبريږي چې احمد شیباری کوربه دی. خو لومړی خبرونه واوري. ټاکل شوی چې د راروانې دوشنبه په ورځ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. د پولیو فری افغانستان ټولنې نن په یو بیان کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي دي چې له پنځو کلونو کم عمره ماشومانو ته به د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د راپور له مخې په 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوې وې او وړم کال د دې مواردو شمېر 15 ته رسېده. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ناروغي پکې له منځه تللې نه ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د افغانستان په ختیځ کې پرله پسې ورښتونو د هغو کورنیو وضعیت لا خراب کړی دی چې د خوړو لپاره پر کرنې متکی دي او لا د مخه د وروستیو زلزلو له کبله اغېزمنې شوي دي. اف ای او خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د هوا حالت ښایي د خوړو د ناامنۍ او خوارځواکۍ کچه نور هم لوړه کړي. دا اداره اټکل کوي چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې درانه ورښتونه به بله اونۍ هم دوام وکړي او په ځینو ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د تودوخې درجه ښایي په چټکۍ سره ټیټه شي. په وروستیو ورځو کې سختو بارانونو او درنې واورې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه رسولي دي. ولسمشر ډونالډ ترامپ بیګا ناوخته اعلان وکړ چې د امریکا یو بله پوځي بیړۍ د ایران پر لور روانه ده. ترامپ په آیووا ایالت کې د وینا پر مهال وویل په رښتیا دا اوس یوه بله ښکلې بیړۍ هم په ښکلي ډول د ایران پر لور روانه ده، نو باید ووینو چې څه پیښیږي. د امریکا ولسمشر روښانه نه کړه چې له دې بیړۍ څخه د ده هدف همغه د یو اس اس ابراهام لینکن الوتکه وړونکې بیړۍ او ورسره جنگي کشتۍ دي چې د دوشنبه په ورځ منځني ختیځ ته ننوتې او که د امریکا پاوځ کومه بله نوې سیمې ته استولې ده. خو هغه هیله څرګنده کړه چې له ایران سره به یوه موافقه ترلاسه شي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د اعتراضونو د ځپلو پر سر د تهران او واشنگټن ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره سم امریکا د سې شنبې په ورځ په منځني ختیځ کې د څو ورځنیو پراخو هوایي پوځي تمرینونو خبر ورکړ. کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به له خپل سوري سیال احمد الشرا سره په کتنه کې په سوریه کې د روسي ځواکونو د حضور په اړه خبرې وکړي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف وویل چې دواړه مشران به نن په مسکو کې د اقتصادي همکاریو او همدراز د منځني ختیځ د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د سوریې د مخکني ولسمشر بشار اسد حکومت چې د 2024 کال په دسمبر میاشت کې د احمد الشرا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ونړاوه د روسیې نږدې متحد و. او د افغانستان د فرسال ملي لوبډلې نن د آسیا د فرسال جام په لوبو کې خپل لومړۍ سیالي له سعودي عربستان څخه 3-0 وګټله. دا لوبه نن له غرمې مخکې د دې سیالیو په کوربه هیواد اندونیزیا کې وشوه. رضا حسین پور په لومړنیو شیبو کې د افغانستان لپاره لومړی ګول ووهه او په دوهمه نیمایي کې یې دوهم ګول هم دووهه او دریم ګول امید قنبری تر بریا ورسو. افغانستان په څلورم ګروپ کې له سعودي عربستان، ماليزیا او ایران سره یو ځای دی. دا سیالۍ چې 14 ټیمونه ګډون پکې لري د سلواغې د 1 منټې څخه پیل شوي او د همدې میاشتې تر 13 پورې دوام کوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
احمد شیباری مهر کلمو کوم. د ځوان فکر د خبرونې د بحث لپاره مو د زده کړو موضوع خوره کړی ده. د اونۍ په پیل کې د جنوري په 23 د زده کړو نړیواله ورځ دا ورځ په داسې حال کې راورسېده چې په افغانستان کې 4 کلونه شول چې له 6 ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بند شوي دي او 3 کاله شول چې د نجونو پر لوړو زده کړو هم بندیز لګېدلی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د بچي صندوق یا یونیسف په وینا د طالبانو د بیا واکمنۍ له پیل تر اوسه په افغانستان کې 2,200,000 نجونې له منځنیو زده کړو محرومې شوي دي. او هغه نجونې چې تر 6 ټولګي زده کړې کوي د هغوی څه باندې 90% کې ابتدایي لیک لوست نشي کولی. یونیسف د دوشنبه پورس په اکسپانه کې دا هم ولیکل چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت تر څنګ په ښوونځیو کې د هلکانو شمېرې په کمېدو دي. مخکې تر دې چې میلمنو ته مخه کړم په دې اړه راپور لرو.
قال برادر رمضان فدوم مکتب
د لوګر ولایت اوسیدونکو مشتبه وایي د بیوزلۍ لامل یو ورور خونځي ته لتک پاتې شوی. هغه سه شنبه د جنوري 28 ازادي راډیو ته وویل چې اوس یو ورور لپلار سره یو ځای په واټونو توکي پلوري څو د کورنۍ لپاره نفقه وګټي. دی وایي زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. پلار مې له تیرو دوو کلونو راهیسې نه دی توانېدلی چې ورور مې خونځي کې شامل کړي. پلار مې وایي د قلم کتابچې او آن د جامو د لګښت توان نه لري، له همدې امله ترې خونځی پاتې دی. د کابل خار د دولسمې ناحیې اوسیدونکي رحیم الله چې معلول او بېوزله دی وایي که څه هم سخت اقتصادي مشکلات لري خو بیا یې هم خپل زامن په ښوونځي کې شامل کړي، خو د زده کړو ټیټ کیفیت د مسلکي ښوونکو او د درسي امکاناتو نشتون له امله هغوی ډېری وخت ښوونځیو ته نه ځي. نوموړی وایي
دولتي مکتبونو کې درسونه نشته دي، معلمان هم ټول هغه کم چې معلمانو په درس یو څه پوهېدل هغه یې ټول منفق کړل، بیا هغوی په ځای نور نوي کسان راواستل چې دسې خاص په درسونو باندې هم نه پوهېږي. تقریبا هفته او دوه ورځې او درې ورځې غیر حاضري دي، بس درس دسې خاص درسونه نشته دي، بس اکثره وخت د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه هغې ته هم نشي تللی. هماغه خپلې کراچۍ باندې کار کوي اوسي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ ویشي صندوق یونیسف اعلان کړی چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت تر څنګ د هلکانو په ښوونځیو کې د نوم لیکنې بهیر هم ټکنی دی. یونیسف دوشنبه د جنوري 26 پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له 2021 کال راهیسې تر دې دمه 2.2 میلیون نجونې د منځنیو زده کړو څخه محرومې شوې. دغه صندوق خبرداری ورکړی چې د ښوونې او روزنې په نظام کې روان بحران یو بشپړ نسل له خطر سره مخ کړی او ټینګار یې کړی چې زده کړه د هر ماشوم بنسټیز حق دی. له دې وړاندې د جنوري په 8 یونیسف او د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او کلتوري ادارې یونیسکو په یو ګډ راپور کې ویلي وو چې افغانستان د نړۍ پر کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی او د دې هیواد کې کابو 93% ماشومان د لومړني ښوونځي تر پایه آن ساده متن نشي لوستلی. په دې راپور کې راغلي چې په 2024 کال کې په لومړنیو ښوونځیو کې د نوم لیکنې شمیر 6.1 میلیون تنو ته رسېده، خو وده یې د 2023 کال په پرتله په ټپه درېدلې. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې تر بیا ځلې واک وروسته لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع کړې، وروسته یې په 2022 کال کې د هغوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او له ورنه غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تېرېدو لا هم طالبانو په دې برخه کې خپل دریځ نه دی بدل کړی او ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. ملګرو ملتونو د تیر کال د اکتوبر په 8 په یو راپور کې خبرداری ورکړی و چې که د نجونو په زده کړو دا بندیز تر 2023 کال پورې دوام وکړي نو د دې هیواد 4 میلیونه نجونې به له زده کړو محرومې شي.
د ازادي راډیو د ځوان فکر په دې خپرونه کې مو نثار احمد کریمزی ته بلنه ورکړې ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت د تفتیش پخوانی رئیس دی او همداراز مدني فعال او افغان کډوال په پاکستان کې افغان کډوال حفاظ الحق مصدق هم راسره دی. کریمزی صاحب، لومړی کې له تاسو نه واورو که په ډیرو لنډو تاسو دا راته ووایاست چې په افغانستان کې په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې لومړی که د نجونو مسلې ته راشو، له ښوونځیو د نجونو د ممانعت څه منفي اغېزې شیندلی شي؟
سلامونه احترامات برنامې اورېدونکو ته. لکه څنګه چې د ستاسو دا ګزارش کې د دوستانو دا وکړه ده چې نوم لیکنه د نجونو په نسبت د هغه د نارینه اوس ګراپ راټیټېدونکی دی، مانا دا چې د نظام توجه په دې اړه باندې دومره ضعیفه ده چې دولس او د نړۍ موجوده مسالک نظام نه دغه توقع وه چې دوی به د نجونو مکتبونو ته توجه وکړي، حالانکه هغوی مکمل دغه معارف مسالې ته شا کړې ده. او په ټولنه کې د دې مکتبونو یا د نجونو لپاره د مکتب د فرصت نشتون دا د دې باعث کېږي چې په دغه ټولنه کې به یو نسل وروسته موږ مطلق د فکري فقر سره مخ یو. په ټولنه کې به موږ داسې چلنجونه ولرو چې د هغې د حل لپاره به بیا موږ مجبور یو چې ګاونډیانو ته یا پردیو ته احتیاط پاتې شو. موږ هغه اړتیا به همداسې نیمګړې وي. نو نړۍ کوشش کوي چې خپل راتلونکي چلنجونه مخکې د مخکې نه حل کړي، مخکې د مخکې نه ورته د حل لارې ولټوي. ولې د بده مرغه افغان واحد داسې یو ملت دی چې د ځان لپاره راتلونکو بدبختیو مهندسی دا اوس کوي، یعنی د اوس نه ځان لپاره د بدبختۍ نقشه کشی کوي چې راتلونکي نسل به زموږ کم کم مشکلات سره مخ شي.
مننه کریم جی صاحب، په دې برخه کې به بیا هم ستاسو نظر واخلم. د حفاظ الحق مصدق نظر به هم په لنډو را واخلم. مصدق صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه اوسنی وضعیت که همداسې دوام وکړي، څه اټکل کوئ چې راتلونکی به څرنګه شي د معارف په برخه کې؟
سلامونه شبکه محترم تاسو ته، درنو عزتمن میلما او ستاسو ټول اوریدونکو ته هیله ده چې روغ او اجازه راکړئ شبیر صاحب محترم چې اول زه دا په ډېر واضح الفاظو باندې بیان کړم. دا د معرف ارزښت په یو هېواد کې هر کله چې د معرف په اړه خبرې کوو، په اصل کې د یو ملت د یو برخلیک په اړه هغه ملت چې معرف ولري هېڅکله نه ورکي. او هغه ټولنه چې د معرف لرې کړي ورو ورو د جهالت، فقر، تاوتریخوالي ښکار کړي. څلور کاله کېږي د جمهوریت نظام سقوط او وروسته چې طالبان په کابل باندې حاکم شو، پر افغان معصوم نجونو باندې تعلیم بند کړه چې د دوی حق دی. زه فکر کوم کچیرې تعلیم همداسې بند پاتې شي پر نجونو باندې، د دې خطرات او د دې هغه مشکلات مونږ 15 کاله بعد، 7 کاله بعد ډیر غټ زیانونه د افغانستان راتلونکي نسل ته واوي، او د افغانستان انجونو ته چې په بیلابیل مختلفو مرضونو باندې دوی همدا اوس اخته دي، رواني فشاري ناروغي باندې اخته دي، چې پر کور ناست دي او په دې سوچ کوي چې کله به دوی صدا اجازه ورکول شي چې دوی خپل مکتبونو، خپل پوهنتونونو ته دوام ورکړي،
خپل اهداف. مصدق صاحب، کریم صاحب، دا خو واضح خبره ده چې بې تعلیمه یو هیواد په پښو نسي درېدلی، لیکن مختلف نور دلایل هم شته. حتی د جمهوریت په وخت کې، په هغه وختونو کې چې تاسو د افغانستان په معارف کې کار کولې، وی خو جګړو دا مشکلات را پیدا کړي وو. صحیح، اوس په جنو محدودو شهرونو کې تعلیم وو، لیکن کلی ترې بې برخې وو. او همدارس اقتصادي مشکلات، امنیتي ستونزې، کلتوري او ټولنیز خنډونه، دا ټول چېان کسر یو ځای کې، د ښوونځیو کمبود، په کم عمر د ودونو مسله. نو د معارف په برخه کې ستاسو د کاری تجربې په اساس د ستونزو د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟ یعنی کوم مهم ګامونه باید واخیستل شي د مکتب د دروازو له پرانیستو ورهاخوا؟
دا د هر نظام او د هر ادارې سختاري تشکیل د سړی وګوري، نو ریفورم پکې حاصلېږي، یا په کال کې راځي یا په 2 کالو کې راځي، یعنی بیا کتنه کېږي هغه ساختاري تشکیلاتو ته. زموږ دغه 15 کاله وشول تقریبا چې د موجوده نظام په دغه ریفورم باندې موږ پوه نه شولو. دوی خو په ابتدا کې دغه مکتبونه د بندېدلو دلیل دا ویل چې موږ په یو نوي کریکولم کار کوو چې هغه د اسلام سره پټاکر کې نه وي، او معیارونه پکې دغه فردي او د حجاب او د ښځو لپاره چې کوم عنعنوي دغه دي دودونه دي، دغه ټول شیان پکې مراد.
البته اوس هم همدا خبره کوي.
او نو دغه کله به دا کار کېږي؟ دلته خو تقریبا 15 کاله خو ډېره موده ده، داسې 15 ورځې نه دي. بل د نظام دا نارمل عادي خبره ده چې نظامونه یا 15 کاله وي یا 10 کاله وي، یا چې ډېر زیات افراد وشي 15 کاله وي. زه اوس دې ته تعجب اخیستی یم، نه یوازې زه بلکې دا زموږ دا ټولنه د افغانان چې دوی به کله دغه ریفورم کوي د دې تعلیم سیستم د منظمولو، یا دوی په خپل مایل باندې برابروي. یو خو لوی چیلنج او لوی ستونزه دا ده چې دوی په دغه اداراتو کې دغسې یو سوی تفاهم یا مس کمیونیکیشن چې ارتباطات منظم نه دي، یو خو دغه حس کېږي. دویمه خبره دا ده چې په ټولنه کې د فکر فرار شروع شوی دی. ته اوس ستا یو تعلیم یافته یو بااستعداده ځوان په خو څنګه ودریږي نو هڅه به دای چې څنګه دا وطن فریزي څنګه د دې وطن نه وځي هلته ورته دا کاري فرصتونه دا زمینې نشته نو د دې په اساس باندې د معرف وزارت چې مخکې مونږ دغه یعنې مشکل سره مخ شوي د جمهوریت په وخت کې چې دوی کله دغه کاریکولم ترتیبولو نو مونږ بعضې د کاریکولم متخصصین د اسلامي هیوادونو نه دغه کړي استخدام کړي چې د ایران او پاکستان او حتی د سعودي عربستان د مصر نه پکې متخصصونه د بنګال نه پکې وو نو دا کاریکولم ترتیب کومه کمیټه یا کومه ادارې چې د دې ترتیب لپاره کار کولو مونږ هغه وخت کې داسې د بشري مسلکي بشري قوې سره مخ وو ولې اوس خو دوی چې مونږ وینو دا د خپلې تجربې نه ګورو د دوی وضعیت په صفر کې دی په دې اړه باندې یعنې دغه امید نه دی په کار
دلته د کنیم صاحب د نصاب موضوع ته تاسو اشاره وکړه دا اوس چې تاسو له هیواده بهر ژوند کوي او طبي خبره ده د کورنۍ غړي ماشومان به مو ښوونځیو ته ځي فکر نه کوي چې د جمهوریت وخت نصاب کې هم ډېرې زیاتې ستونزې وي نصاب داسې یو شکل باندې جوړ شوی و چې د افغان ټولنې د ورځني ژوند ارتیاوی یا هغه مهم شان چې پکې باید په نصاب کې ځای شوی هغه نه وي ځای شوی او تر اخره پورې هم په تیرو شلو کلونو کې د ډیرو مرستو باوجود نصاب تر اخره پورې داسې په لاره باندې برابر نه شو چې خلک ووایي چې و ولا دا نصاب خو یو څه د قناعت وړ دی که څرنګه
د همدې ستا د سوال په ارتباط باندې یو ښایسته موضوع زما ذهن ته راغله بله ورځ مې خپل ځینو پوښتنه وکړه په یوولسم صنف کې دی نو مال کوم مضامین درته تدریس یا ویلې چې اقتصاد دی او دا پلان څلور مضمون یې یافته مال په یوولسم صنف کې څلور مضمونه ته تاسو ته تدریسی مونږ خو چې د یوولسم صنف ته به شاګرد په افغانستان کې رسېدلو یعنی هغه بکسه به ورسره چا نه شو وړلې هغې ته باید یو څوک کره شوی چې دا بکسه د دې ماتر دا ستونر سره زه منم چې دا چلنج خو مونږ د چلنج د محو کولو په طرف روان و حرکت مو کو دا چې لاس په لاس نه یو ناس لکه دا نن سبا چې زمونږ محترمین ناس دي پنځه کاله وشلو تر اوسه پورې کم از کم دوی خو دغه اووم ټولګی باید پرانیستی وی کنه
متاسفانه د دوی استازي را سره نشته په خبرونه کې چې دوی تمویل وي دا ډیره مهمه موضوع ده یعنی کچرته لشپژمه ورپورته شپږ ټولګي دوی نشي پرانستلی نو لشتر لشه یو ټولګی خو به پرانستی و چې بیا دویم ته تللی وي اتم ته او نهم ته
ملت څه خو به یو امید پیدا شوی وی کنه ملت اوس د لوی د مایوسۍ حالت سره مخ دی
منم او دا ستونزه شته مصدق صاحب تاسو په پاکستان کې هم د کډوالو شونځي هر څه ګډوډ شوی دی هلته هم یو هیله و چې دا کډوال به لشتر لشه ابتدایي زده کړې و دا هغه کوي هلته وضعیت څرنګه دی د افغانانو
صاحب محترم تاسو په جریان کې یاست چې په دې اواخرو کې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو پر ضد بیلابیل اقدامونه کړي حتی دوی د کورونو نه او شړل دوی چې کوم کمپونه او هغوی ورته وران کړل دوی دکانونه او هغه پاتې شو حتی دوی ماشومان اوس د ټولګي ته تللی نشي ځکه چې دوی نور اجازه نه لري چې مکاتبو تلاړ شي یا خپل تحصیل ته ادامه ورکړي نو دلته ورځ تر بلې په پاکستان کې بالخصوص اسلام آباد پېښور کې ورځ تر بلې د دوی سیاست د افغان مهاجرو پر وړاندې ورځ تر بلې سخت کیږي او بیلابیل فشارونه په افغان کډوالو باندې دي چې یو مهم فشار چې د دوو اولادونو باندې اغیزمن کیږي چې دوی د تعلیم څخه پاتې شو یعنی دوی ته نور اجازه نشته چې په مکاتبو کې یا په مدارسو کې یا په پوهنتونونو کې دوی ته اجازه نشته چې ثبت نامو کې یا هلته درس ووایي
مننه مصدق صاحب کریم زای صاحب په دغه شرایطو کې داشته مکتب بندې د نجونو مکتب د نور مکتب سوي هم راټیټه ده او دنیا د پرمختګ په حال کې ده تاسو د معارف په وزارت کې د خپل تجربه په اساس او د خپل ژوند د تجربه په اساس څو وړاندیز لري حل لار څه ده پرته لدی چې په اوسنیو چارواکو باندې څوک اتکاو کې اله دوی د مرستې هیله او امید وکي په شخصي ډول باندې څه حل لار ده چې څنګه یو څه هڅه وشي
دی نظامونو کې دا موقفونه چې کوم دي چې تخنیکی او سیاسي یعنی مسلکی پوستونه او سیاسي پوستونه جدا جدا دی. د بیچارهګانو دغه شی خطا شوی دی چې دغې باندې باید جدي یو مرور وکړي چې اوس د معرف وزیر دی صحیح ده یو سیاسي څوک وي چې د وزارت دپاره یو بودیجه یو جلب جذب د نړیوال کومک وکړي په دې کې ورسره کاملا ولس مشکل نه لري. ولې په دغه مهمیتونو کې چې دوست تعلیمات اسلامي دي یا اداري دي یا تخنیکي او مسلکي زده کړې دي یا لوړې زده کړې دي دغه مسلکي خلکو ته اړتیا او شتله په ټولنه کې په دغه ملت کې د څه نه ده چې ټول افغانان بیرون
دي. نه کریم زای صاحب محترم، زما پوښتنه ده نو دغه شک نشته چې مسلکي خلک وي او عمومي ستونزه حل شي، په انفرادي ډول باندې څونه سره مشکلات څه ډول حل کېدای شي؟ چې مثلا د فکر وکړو چې لندن یو کال وروسته شوانځي پرانستل کیږي، حتی په کورونو کې باید د ته خلک په انفرادي ډول یو څه توجه ونکړي چې نجونو سره درس وي.
په انفرادي شکل باندې خو مختلف او خصوصي او آنلاین دغه سیستمونه جوړ شوي دي. د خلکو خپل اولادونه په آنلاین مکاتبو کې شامل کړي، داسې نه ده چې والدین غفلت کوي د نظام په چیر باندې. زه ډېر داسې نجونه خویندې وریرې پېژنم چې آنلاین درسونه د لارې نه لګېږي په نړیوالو پوهنتونونو کې درسونه وایي، خو دغه د مسالې حل نه دی. د معادلې حل دغه ابتدایي زده کړې دي چې د اووم صنف نه تر د دولسمه پورې موږ ته په کار. اوس هغه ګریجویټ انجونې چې مثلا د انجینرۍ په اول سمستر کې وي یا د زراعت په اول سم یا د ادبیاتو، هغوی خو لګېږي، هغوی خو خپله ستونزه حل کوي. موږ ته غټ لوی چیلنج چې کوم دی دغه د اووم صنف نه تر د دولسمه پورې لوی چیلنج دی. او په دغه وخت کې په افغانستان په ټولنه کې بدبختانه دغه خور لور ته په دغه مونږ درنښت او دغه نه پارځخ نه کتل کیږي چې سړی وایي چې په دغه ټیم کې به لور ته یا خور ته یو پروتوکول یو ارزښت ورکړل شي، په هغه به سرمایه ګذاري وشي، هغه به مکتب ته وړل شي راوړل شي. په کوم ولې ډېرې هڅې داسې شوي دي په ننګرهار کې مونږ لرو الحمدلله، په کونړ کې مشته دي، په خوست کې مشته دي چې تعلیم یافته ښځو د مخکینۍ مدني فعالانو داسې یو نټورکي شکل جوړ کړی دی چې په کورونو کې هغه ابتدایي تحصیلات کېږي. که خدای یو لار برابره کړي دوی به وتوانی دي چې دوی به د کور نه راسن کانکور د آمادګي ولري، صرف هغه سند ته باړتیا ولري.
مننه مصدق صاحب. په پاکستان کې هم تاسو مخکې اشاره وکړله چې د کډوالو تعلیم او زده کړې ګډوډې شوې دي او ازادي راډیو هم داسې ګڼ راپورونه لري. هلته څرنګه په انفرادي ډول باندې ځینې کورنۍ هڅې کوي او داسې لکه دا نیټورک ته یو ډول نیټورک ته چې کریم جی صاحب اشاره وکړه.
شبیر صاحب محترم، که ستاسو اجازه وي چې مخکینی موضوع چې تاسو جناب مین صاحب ته هم چې د افغانستان د معرف اساسي ستونزې دي، که تاسو اجازه چې په دغه باندې یو لنډ تحلیل واکوم. ګورئ، بدبختانه چې د افغانستان معرف اساسي ستونزې نه دی پخوا په څیر چې ډېرو کم شوي، نه دي دي چې بدبختانه دا د شل کلن میراث راپاتې ده. مونږ دا نه شو ویلی چې په څلور کلن حکومت باندې چې نوی راغلی په دې باندې واچو. بدبختانه د معرف مشکل زما دو کاله کېږي چې زه مکتب وایم، دا مشکلات شل کاله راهیسې کېږي چې دا مشکلات شته دی. زه به تاسو ته د اول نه شروع کړم چې لومړنی امکانات نشتنوالی په جمهوریت کې، د جمهوریت نه نیولی چې میز نه و، چوکۍ نه و، کتاب نه و، تخته نه و، په ډېرو سیمو کې ماشومان لا هم په ځمکه ناست دي، میز او چوکۍ نشته، درسي کتابونه وخت رسېږي، رسېږي هم کم رسېږي. که زه تاسو ته د خپل سترګو دید بیان کړم، که زه کوم صنف کې وم په کابل کې کما درس ویل، مونږ ته که چېرې پنځه کتابونه راکول لس به ویل چې تاسو خپله واخلئ. باور په خدای وکړئ چې 90% هغه ځوانان چې دغه هغه یې نه لرل چې دا توان نه لري چې دا کتابونه واخلي. او دریمه موضوع چې دا د مکتبونو نشتوالی او نامعیاري ودانۍ دي. په لسګونو ولسوالیو کې، د کابل نه نیولی زما په لغمان کې، زما په ننګرهار کې، زما په پنجشیر کې، زما په هلمند کې، لا تر اوسه هم هېڅ معیاري مکتبونه نشته. په خیمو کې همدا اوس زموږ ماشومان ځینې ځوانان سبق وایي په جوماتونو په منځ کې یا د شخصي کورونو کې تدریس کېږي. ستاسو ته په پام دي څو ورځې مخکې د افغانستان په یو ولایاتو کې خلک پر خپل شخصي مصارفو باندې مکتب جوړ کړل. اوس مهال د هغه استادانو ماشین شي ورکول. او دریمه موضوع چې ډیره مهمه ده چې په شل کلن جمهوریت کې په میلیونونو په میلیاردونو ډالر له مختلفو موسسو د نړیوال بانکونو چې په تقریبا یو سل اته څلوېښت میلیارده ډالر چې دې ډېره برخه معرف ته جوړه شوی و بده مرغه اداري فساد کمزوري مدیریت او نظارت نشتون دا اجازه ور نه کړه چې دا پیسې خپل اصلي هدف ته ورسیږي. او ډېر
مصدق صاحب پریک شک نشته چې په هغه وخت کې هم ستونزې وي او مخکې کریمزي صاحب دې ته هم اشاره وکړه چې لشته لږه په یو خوا روان وو کنه چې په دغه خوا روان وو سي کېدای شي چې د معارف سیستم بهتر شي. په د پاکستان پښتنه ماتله تاسو نه کوله په پاکستان کې څنګه په انفرادي ډول یا د یو شبکې او نتورک په شکل باندې کډوال د هڅې کولی شي او کنه دې ته هم زمينه نه ده برابر چې د خپل لوڼو او د هلکانو لپاره د تعلیم زمينه برابر کړي.
شبیر صاحب محترم جالب ادا د اوس په دغه یواد کې تاسو افغان په صفت تاسو د پاکستاني نمبر نشي درکولی چې ته په هغه باندې ځان ته یو سیستم پال کړي او د هغه له طریقې مجبور یا درس او تعلیم مخته کړي. دومره دلته سختي راغلي دي چې هلته خلک بې کورونه شوي دي کارونه یې نشته دی او شته نیم بعض څه چې یعنی په انفرادي ډول د آنلاین طریقې په بعضې ویبسایټونو له لارې بیا هم خپل درسونه او زه فکر کوم چې ډېر سخت دی خو ډېر لږ دغه رقم کسان شته.
مننه. د آنلاین زده کړو په ارتباط یو راپور لرو چې جنو انجونو په افغانستان کې له مختلفو لارو دغه هڅې شروع کړې دي چې آنلاین زده کړې کوي. دغه لاند راپور سره ورو بیا بیرته خپل بحث سره ګرځو.
یو شمیر افغان جونې وایي د طالبانو لخوا پر زده کړو د لګول شویو محدودیتونو سره سره د زده کړو د دوام لپاره یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې. دوی وایي په آنلاین ډول د زده کړو دوام لنډمهاله انتخاب نه دی بلکې د هیلو د ساتلو او فردي وړتیاو د پیاوړتیا او د خپل راتلونکي لپاره یو پیاوړې هڅه ده. لوړو زده کړو یوې بې برخې شوې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او اوس مهال په آنلاین ډول د لیسانس زده کړه کوي یک شنبه د جنوري 15مې ازادي راډیو ته وویل
ما جمله دخترانه
د خوانسین از ماده فراغت په کال په افغانستان کې حکومت بدلون وکړو او له هغه وروسته د جنونو په وړاندې د خوانسی او پانتونونو دروازې وتړل شوې. ان موږ یو ورځ هم پانتون ته د تګ اجازه نه درلوده خو په دې حالت کې هم موږ تسلیم نشو او هڅه مو وکړه چې په آنلاین ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړو. زه وتوانېدم چې په یو پانتون کې آنلاین داخله وکړم او د لسانس زده کړې مې پیل کړم.
دی وايي آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی او دا چې په دې برخه کې د انټرنیټ د کمزورتیا او د برېښنا د نشتون لامل لستونزو سره هم مخ دي. د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې نجلۍ چې د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې د لسم ټولګي زده کوونکې وه او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کې واقعا آنلاین زده کړې ډېرې سختې دي. له یوې خوا د انټرنیټ ستونزې او لوړې بیې په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په کورونو کې وای فای نه لري. دغه راز د برېښنا ستونزې چې اصلاً نشته. موږ دوه درې ورځې په ټولګي کې حاضر نه یو د دې لپاره چې ټلیفون او کمپیوټر مو چارج نه لري.
دانجونی وایي له حضوري زده کړو محرومیت نه یوازې د دوی د زده کړو بهیر ستونزمن کړي بلکې پر هغوی رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي. داسې مهال چې د زده کړو دوام د مدني مقاومت یو بڼه او د خپل بنسټیز حق لپاره مبارزه بولي. په همدې حال کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د دغه نجونو هڅې د زده کړې د حق لپاره د مبارزې څرګندونه کوي او ښایي چې په ټولنه کې د زده کړې غوښتنه د غل کېدو وړ نه ده. لډالی خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل
ما په نظر آنلاین زده کړې د مبارزې و مشروع مهمه او ګټور هڅه ده. په دې کې شک نشته چې د مبارزې بلا بل ډولونه دي. کدی وی خو د خپل حق لپاره د غږ چتول مهم دي نو لبل خوانه په هر ډول شرایط او محدودیتونو کې د حق ترلاسه کول او د زده کړو هڅه په خپل یو مهمه او بریالۍ مبارزه ده.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یونامه شنبه د جنوري 24مه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې خبرداري ورکړې چې د لوستون جنو او خوځو پرته به د افغانستان راتلونکي له پرمختګ پاتې شي. یونامه یو ځل بیا ټینګار کړی چې زده کړې بشري حق عامه ګټه او د ټولو ګډ مسولیت دی. طالبانو په 2020 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د هر ډول عصري زده کړو دروازې وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او له طالبانو غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تېرېدو لا هم طالبانو په دې برخه کې بدلون نه دی راوستی او ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو علمي، تعلیمي او کلتوري سازمان یونسکو او د ماشومانو د ملاتړ وچې صندوق یونیسف د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له لوري د دغه محدودیتونو له امله په افغانستان کې 2.2 میلیون نجونې له زده کړو محرومي شوي او دا چاره د هغوی راتلونکي او د افغانستان پرمختګ په جدي ډول محدودوي.
د ځوان فکر خبرونه له ازادي راډیو اوري. موضوع مو د زده کړو په افغانستان کې د زده کړو په ارتباط یو بحث لرو. د خبرونه میلمانه مو دي نثار احمد کریمزی او حفاظ الحق مصدق. کریم صاحب، د آنلاین زده کړو ځینو ستونزو ته په دې راپور کې اشاره وشوې چې خپورم کو او تاسو هم واورید، لیکن په ورته وخت کې څه ناڅه ګټې خو لري؟ دغه په لکونو حتی اوس خو په میلیونونو شمیر دی د افغانانو چې په بهر کې ژوند کوي. ستاسو په باور داسې نشي کولی چې د هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې دننه دي، خصوصا د نجونو لپاره، د آنلاین زده کړو زمینه برابره کی؟ یعنی که چیرته ستاسو خپلوان وي، زما خپلوان وي، د مصدق صاحب خپلوان وي، دوی خو په پاکستان کې ژوند کوي، د زج په اروپا کې ژوند کوم، تاسو په امریکا کې ژوند کوي، که د کورنۍ یو اتو نه لسو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړو، کېدی شي چې یو څه نتیجه ورکړي څو کاله وروسته، که څرنګه؟
بالکل کاملا خپل تجربه باندې آنلاین زده کړو د ارس کوي م چې دلته په کاناډا کې مونږ الحمدلله وتوانېدو چې دوه آنلاین لیسې سره برابرې کړو د افغانانو دپاره چې کاملا هغه پخوانی د جمهوریت د دورې کریکولم لږ څه اپډیټ د کاناډا او د امریکې او د مونټرال دغه سره لږ ورته والی لري. هغه په آنلاین شکل باندې په دغه کې فعلا اضافه لري او د دې تر څنګ د دې خو رسمي اعلانات شوي دي چې دغه مکتبونه پرانیستې غونډې دغه شولې اعلان شولې. د دې تر څنګ موږ هڅه کړې ده چې اوس داسې لارې چارې برابرې کړو چې د دغه شاګردانو لپاره چې څوک د دغه آنلاین زده کړو تصب نن لیکنه کوي یا دغه مکتب شاګرد کیږي هغه ته هلته د وصل یو وسیله ور برابره کړو، ځکه د افغانستان د انټرنیټ کیفیت هم ډېر ټیټ دی. کله کله خو بیخي داسې سیمې او په داسې ساحو کې سیګنال سره ورک شي، نو هغه به په څه شکل باندې هغه خپل زده کړې وکړي؟ نو په دې هڅه کې چې داسې وسایل یا لکه دا سټارلینک داسې په دې مسله باندې موسفیلان خلک لګیا دي چې
وبخشي. آیا د سټارلینک امکانات شته؟ سټارلینک خو مثلا په ایران کې فعال دی، لیکن په افغانستان کې هم ممکن دی چې فعال شي؟
سټارلینک خو نړیواله دغه ده،
نه یعنی خلان زما مطلب ده، یعنی د دې امکانات شته چې څوک غوښتنه وکړي او په افغانستان کې هم فعال شي؟ دا مهمه خبره ده.
درصد شته دی سټارلینک، خو موږ د څه کو چې ډومېسټک کنکشن باید ولرو، لکه یو د مرکزی راوټر نه به داسې یو کلی ته مثلا ستا په کلی کې لس شاګردان دي، لس شاګردانو لپاره موږ کوشش کوو چې یو ډیوایس په کار واچو، ځکه چې د افغانستان اقتصاد او دغه ولس اړتیا ډېره ده. نو باندې کی داسې کوم شخصي خصوصي کمپنۍ به ونه کوانی کی جوړ په افغانستان کې د ماریک
کریم صاحب محترم او بخشي په همدې برخه کې ډیر کله چې ما د همداسې مدني حاصلې دي دی افغانان داسې کوشش کوي چې ډیر څو کې مثلا دی ویلی سي تر کچې پوری شاګردان پیدا کې او زده کوونکي پیدا کې او بیا غوي ته تدریس وکړي، چې به دغه لپاره استادان هم سخت دي او آنلاین امکانات هم سخت دي. په لویدیځه نړۍ کې ژوند خپل ډیر بوخت دی، انسان وخت نه لري، د وخت تغییر هم دی. لیکن زه دا وایم حتی د کورنۍ په کچه باندې مثلا زه د ماما لونو ته یو کورس برابروم، د زده کړو د ترلونو ته برابروم، د
ترور کورنۍ ته برابرو. دغه رقم امکانات دغه رقم هڅې په کاناډا کې په نور نړۍ کې تاسو سره خبر یاست چې ځین خلک کوي او کې نه کوي، فکر نه کوي چې دا به ډیر اغیزمن شي؟
او دلته یعنی په هغه شخصي انفرادي باندې چې اوس دلته مثال دا به ډېر وخت ونیسي، خو زه درته دغه د مدني په مدني ټولنو دغه در کوم چې یو په کاناډا کې د افغان لیکوالو ستراتیژیک مرکز وتوانېدل چې د یتیمانو ماشومانو لپاره هلته دغه ورکړي، هغوی دغه د آنلاین زده کړو یو پروسه تطبیق کړي. مخکې چې مې تاسو عرض کړم چې کم از کم یو صنف خو باید تطبیق شي، ټول بوج پورته نه کړي. دویمه خبره دلته استخدام شوي دي، ډېرې استادانې استخدام شوي دي د رسو دپاره، کوم محصلین چې کوم شپږم او اووم صنف کې په درس کې نیمه پاتې شوی دی، په وردګو کې مونږ دغه لرو مثالونه لرو چې هغه د لیسو شاګردان دي چې د هغه استادانو سره په غیر رسمي شکل او په غیر مستقیم ډول باندې د علم د زده کړې دپاره وصل شوي دي، او ډېر زیات امکانات ورته برابر شوي دي چې هلته لابراتوارونه ورته جوړ شوي دي، کمپیوټر دي، انټرنیټ، ډېر امکانات ورته افغانانو برابر کړي دي. یعنې دا به سدا چې په عمومي شکل باندې چې د ولس سره د علم ارزښت شته دی نسبت د موجوده ادارې.
مننه کریم صاحب. مصدق صاحب، په پاکستان کې په پېښور کې ستاسو ژوند کوي، څنګه هلته همدغه انفرادي هڅې ځینې خلک کوي او کنه چې د خپلې کورنۍ غړیو ته درس ورکړي؟
او جناب شبیر صاحب محترم، لږ مخکې مې هم یادونه وکړه، خو بدبختانه چې دغه اضافه اعلان چې دغلته شته دی نو ډیری ناهیلي شوي دي، ځکه چې هلته په افغانستان کې هم بالخصوص د نجونو پر مخ دروازې د مکتبونو بندې. خو یو عمده مشکل چې دغه اقتصادي توان دا برداشت کول نشي چې دوی یعنی پکې چونه ځان ته فعال کړي او یا هغه لین کوڅونه چې دي ډېر عمده مشکل دوی شته دی چې بدبختانه نشي کولی د دغه مسالې پر ورکړي. ډېر اندک چې تاسو په دې کې په سنتر کې لاس پیسه دا شته دی چې توان ورکړي، خو نوې پیسه دا نور د دغه اقتصادي توان نه لري چې دغه درسونه پر مخ
وبخشي. دلته په دې کې شک نشته چې کچرته لګښت څوک ډېر وکړي سویه او کچه به د تعلیمي لوړ شي، لیکن په کم مصرف، مثلا یو څوک دی په یوې کورنۍ کې هغه تعلیم کړی دی که هغه چیرته دغه نږدې خپلوانو ته درس ورکوي، نو په خپله هم ورتلی شي چې هغوی ته درس ورکوي، او یو که چیرته د ورځې دې ته زمینه برابر شي چې څوک دوه ساعته د زده کړې امکانات برابر کړي که ممکن په څو کاله کې یو نسل په پښو ودروي له دې تعلیم له درکه، څنګه مصرف شي؟
بالکل، دا خو ډېره یو بهترینه خبره ده، نشي تللی بې وزله ده، او که بل څوک د دغه توان لري چې تللی شي هغه ته تدریس ورکړي، که هغه یو کلمه وي که هغه دوه کلمه وي، خپل خیر خلکو ته ورسوي، خپل خیر جامع ته ورسوي، خپل خیر خلکو ته ورسوي. بالخصوص دغه بې وزله بېچاره افغانانو چې په سخت شرایطو کې راګیر پاتې دي، زه فکر کوم چې بهترینه لاره او بهترینه گزینه همدا گزینه ده چې څوک هغه خپل د وخت نه او دوه ساعته کټ کړي او هغوی نه به هغوی ته وخت ورکړي چې هغوی هم د دغه نه بهرمن شي او یو ټیکې زده کړي.
مننه مصدق صاحب. کریم صاحب، یو بل ډیره مهمه موضوع چې مخکې هم اشاره ورته وشو، هغه د نصاب موضوع ده. دغه افغانان چې بهرنیو هیوادونو ته تللي دي او د دوی ماشومان په ډیرو د امریکا او د کاناډا او د اروپا په مکتبونو کې تعلیم کوي، د دغو مکتبونو په نصاب کې ډیر غنی مواد شته د ماشومانو د زده کړې لپاره. تاسو داسې خلک پیژنئ چې لږ تر لږه ځینې مواد دوی په خپله ژبه باندې ترجمه کړي چې که اوس په دردونه خوړل په راتلونکي کې ممکن له دې نه استفاده وشي؟
دقیقا دغه موضوع باندې به مخکې چې تاسو سره یادونه وکړله، د افغان لیکوال ستراتیژیک مرکز حتی تر دوی په داخلي جلسه کې د افغانستان د موډرن کریکولم د نقطې بحث وشلو چې داسې فرصت شته دی، ځکه چې زمير پروفیسران استادان مسلکی خلق راغلی دي او د دې ټولنې کې لا تر اوسه پورې نه دي مدغم شوی نسبت د دې نه چې دوی د ډیپریشن ته لاړ شي یا بېکاره احساس وکړي چې دوی دا باید مونږ د دغه کریکولم د ډیولپمنټ یا د ماډرن کولو په اړه باندې مرسته دغه کو واخلو. نو په دې باندې وروسته دقیقا کار یعنی بحث شته دی
نه یو خو بحث او باشه یو خو بحث یو د څه چې مثلا دا اوس تاسو کاناډا په کوم شار کې ژوند کوي؟ په تورنټو کې. په تورنټو کې فرضاً دوی خو د مکتب نصاب هم ډیر ژر بدلوي څو اړخونو ته که څوک توجه کوي. یو خو د دوی نصاب نوی وي نوی په دې معنی باندې که دغه وچکالي زیاته شي ممکن د انوایرمنټ او د چاپیریال په برخه کې دوی په نصاب کې څه داخل کړي مثلا که چیرته دغه اوس په دنیا کې د ای آی رونق پیدا کړی دی حتما ای آی په نصاب کې داخلوي. دغه شیان لکه څرنګه چې د جمهوریت په وخت کې افغانان په تش میدان سره مخامخ شول کله چې د مجاهدینو تقریبا لس کلنه یا نه اته نه کلنه خپلمنځي جګړې وشوې هر څه ګډوډ شول او خراب شول. نو له صفره چې شروع کول ډیره سخته شوله چې زمینه برابر شوله چې دوی نصاب ته څه ولري. لیکن که چېرته نصاب ته څه ولرو ممکن د یعنی ګټور څه ولرو هغه نجونې او هلکان هم له تعلیم سره شوق پیدا کړي او دوی په خپل هم دې ته حاضر شي. اوس یو ډول په خراب نصاب باندې چېرته څوک چاته درس ورکوي هغه زده کوونکي هم زړه توري وي د پلار او د مور په زور باندې درس ته ناست وي. همداسې نه ده؟
همداسې ده. دا ستاسو دا خبره چې په اسانو الفاظو کښې را واخلم په افغانستان کې مکتب د دې دپاره لوستل کېږي چې دا مور او پلار کمه وظیفه ده او موږ یې کوي ترسره کوو. د دې دپاره نه لوستل کېږي مکتب چې موږ وایو چې په دې مکتب باندې زما سبا روښانه کېږي په دې باندې زه سبا د یو هنر د یو مسلک د یو فن خاون کېږم
او دغه نن مې روښانه کېږي سبا خو پرېږده دغه نن دغه نن هم لارې چارې راسته کوي.
نو دا کاملا دقیقه نقطه ده په ټولنه کې چې د معارف رابطه د مارکیټ سره نه وي هغه معارف دغسې مخ حالاتو سره مخ کېږي لکه نن چې د افغانستان معارف دی موږ د مارکیټ غوښتنې باید په کریکولم کې په وخت په وخت دغه اپګرید معدنیاتو بحث شروع شوی دی دغه د معدن په اړه کانسپټ یا د معدن نړیوال مارکیټ ته رسول دا باید زموږ معرف ته نه نوځي دا بحث دغه د صلح بحث دغه د نړیوال تعاملاتو دغه د نړیوالې ډیپلوماسۍ دا بحثونه زموږ د نننی مارکیټ بحث دی دا باید زموږ کلکلم ته نه نوځي چې نسلونه مو په دې ته آماده اوسېږي.
مثلا د چاپیریال موضوع ډیره مهمه ده د افغان زده کوونکي ته په نصاب کې دغه څوک نه ورزده کوي چې ته اوبه څرنګه وساته د اوبو اهمیت څومره دی او حال داسې د اروپا او د امریکا زده کوونکي سره له دې چې ډېرې اوبه لري بیا هم د اوبو په اهمیت باندې دوی پوهوي ماشومان. نو یعنی زما مطلب دا دی کریم ځای صاحب تاسو په خپله چې ډېر څو کلونو کې په افغانستان کې هم کلونه د معارف په برخه کې تاسو هڅې کړي دي او فعالیتونه هم کړي دي زحمتونه هم ایستلي دي آیا د نصاب په برخه کې تاسو په دې څو کلونو کې چې غرب ته تللي یاستئ ځینې مواد راغونډ کړي دي چې دا به په راتلونکي کې ممکن په کار راشي دغه مواد خو حتی په خپرېدو ارزي په راټولېدو ارزي او د خپل د افغانستان د بچو لپاره ډیر په درد ممکن وخت پر راتلونکي کې
دغه د پرلو د یو دوست سره بحث کولو د دې هویت په اړه باندې چې د افغانانو لپاره اول د دې هویت مهندسي په کار ده چې په دې حالاتو کې موږ خپل موقف په خپله ځایګاه باید زمونږ څوک یو. مثلا که ته په پرون یا په سبا کې ژوند کې نو نن به دې د لاسه ورکړي ته باید د نن شناخت وکړي ته نن څوک زه یو فقیر ملت يم در په در ملت يم نیم نجات د کور بیرون مهاجر دی د پاکستان کې د افغانانو سره کوم حالات دی یا په دې نړیوال سټیج باندې دا خو صحیح ده مونږ خو وینو چې افغانان کاناډا کې دی امریکا کې دی اروپا کې دی لگژري ژوند به نه صحیح د دوی خلکو لپاره دغه پیشرفته مملکتونه د ماباس حیثیت لري ځکه دا خلک دې ته نه دي اماده دوی د ژبې مشکل دی دوی د فن د حرفې مشکل دی اوس مزه د کابل پوهنتون د ادبیاتو استاد په امریکا کې په څه شي کې استخدام کوم چې هغه د پښتو ادبیات لوستي یا د دري ادبیات لوستي هغه به زه په اروپا کې په څه شي
کې خو هلته هم یو مشکل شته هلته خو بیا هم زموږ د نصاب مشکل دی د ادبیاتو استاد به مو دوه مقالې نشي لیکلی یعنی نور مشکلات و کریم زای صاحب یعنی مثلا د افغانستان د پدیتیرو کلونو کې حتی په هغه وخت کې صداغه د مطلب می ده شل کال دی کوم زکون کې چې له ادبیاتو نه فارغ شوی دی څو کسانې په لیکوالو بدل شوی دی یعنی څو کسانې د سیدی چې هغه لیکوالي کولای شي زه د دې له خاطر چې حتی همدغه ستونزې حل شي پراتلونکي کې نظامونه زی راځي بدلی شي او تر کله پورې به نظامونو ته هیلې او توقعات لري خلک دی د ټول اولس په باره کې باید فکر وکړي یعنی مثلا همدغه افغانان ستاسو په شمول دغه افغانان څخه نور هیوادونو ته تللی دي که چیرته په ځای دي چې دې ته فکر وکړو چې نصاب به څرنګه سمو د مکتب دروازې به څرنګه خلاصو نو له کاناډا خو دې چا زور نه رسي په دې باندې چې یو مناسب قانی کې چې د مکتب دروازه پرانیزه خو صرف یو اواز به اوچتوي لیکن نصاب خو بدلولی شي
نا د نصاب بدلون په خود سر شکل باندې
او بخشه زما مطلب دا نه دی چې په خود سر مثلا تاسو د خپل اولادونو د مکتب په نصاب کې څلور مهمه مقاله پیدا کړي که چیرته تاسو دا وښ بړی آنلاین خبري کوي ممکن یو څوک لکه دغه مصدق صاحب چې په پېښور کې د هغه تر استفاده وکړي او خپل د کورنۍ غړو ته مخه د نصاب شکل تدریس کړي ولې باید نصاب هغه شی چې شل کاله دیرش کاله څلویښت کاله په افغانستان کې تدریس شوی
زه ستا سره په دې مسله کې موافق یم چې د افغانستان په کرکولم باندې باید جدي غور وشي دې فکر کې وشي د راتلونکي لپاره ولې په تېرو کې چې څنګه لا د جمهوریت په دغه باندې نیوکه کوو نو هغې کې به زه لږ وایم انصاف به مو په دې نه کړی د جمهوریت نظام خپل ظرفیت اماده کړی و کار ده دا غشل کاله دا سفر چې شوی په دغه ټولنه کې خپل لوکل ډومېسټک ظرفیتونه زموږ ماده و چې زه په خپله د افغانستان د کریکولم د کمیټې عضو وم همایون قیومي د مالیې وزیر چې وه د کریکولم د کمیټې رئیس و زه د افغانستان مونږ لیدل چې مونږ د بهبود په طرف مونږ حتی تر دې پورې چې په کابل په کابل کې په خصوصي پوهنتونونو کې چې کوم د کمپیوټر د یا د انجینرۍ دغه کومه ټرمینالوجي چې په انګلیسي کې تدریسېدله دغه ته مونږ کوشش کولو چې په خپل محلي ژبې هم باید د دې سره رشد وکړي چې دغه انګلیسي کمپیوټر خو د انګلیسي ژبه ده خو د دې سره
کریم صاحب له نصاب نه زما مطلب هغه دی ژبې اړخ نه دی له موضوع محتوا نه دی
زر اعظم مثلا یعنی کار په درته ویم چې موږ تر دې سرحد پورې سفر کړو چې په هغه کریکولم مو دغه کار کړو چې هغه د جېبي بیلانس سټیج ته په کې تقریبا رسیدلی کمپیوټر او پښتو کمپیوټر او فارسی دا ګوره یو نادره خبره ده چې تاسو وګورئ ته در رسی خو دغه جمهوریت
نه د شک نشته چې هڅه خوشوي وي هڅه خوشوي وي اول خو یعنی عمومي هڅې د معرفت برخه کې مکتبونه پزرګونو شو مکتبونه جوړ شول کتابونه په میلیونونو چاپ شول استادان جذب شول د شک نشته لیکن اوس د راتلونکي له خاطر هڅې پکار دي د راتلونکي نسلونو د روزلو لپاره کجیر ته افغانان دې ته انتظار وي چې شوانسی په افغانستان کې پرانسل کیشي او بیا به لغنه ورسته نورې هڅې کوي نو فکر نه کوي چې دا ژوند هم د څه کله ناکله د هڅې سره تیروبیری وي ممکن شرایط ته مساعد شي چې بیا نصاب په درد خوري بله مهرباني
دا اوس فعلاً په افغانستان کې یو عجیبه وضعیت دی. لازمه بنی چې سړی دومره د انتقاد په خاطر باندې بحث کې خو تاسو ته ستاسو دغه د لارې د افغان ولس ته دا غږ غواړم چې ورسومه اوس په هغه ولایتو کې چې مثلاً غیر پښتانه پکې اوسېږي هلته اوس نجونې تر د دولس صنفه پورې مکتبونو ته ځي هماغه خپل رسمي یونیفارم کې ځي. د دې دلیل دغه دی چې دغه چارو غیر پښتانه چارواکي دي هغوی د ملا صاحب حبت الله نه دغه غیر رسمي امر اخیستی دی چې د دوی اولادونه دې مکتب وي. ولې متاسفانه د بده مرغه په شل کاله جمهوریت او په شل کاله د جهاد په دورو کې دا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله کېږي همدغه د پښتون میشتې سیمې دي چې دوی د معرف سره سم هغه پدبني شروع کړې ده نه غواړي
د حکومت. د ازادي راډیو د راپورونو له مخې کنیمزای صاحب، د ازادي راډیو د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا راتګ نه وروسته د افغانستان د شمال په ځینو ولایتونو کې د نجونو مکتبونه خلاصو. اوس ازادي راډیو دا راپور نشته ایدولی چې په مختلفو سیمو کې د نجونو مکتبونه خلاص دي. البته یو شایسته چې دا بیا ستاسو خبر یو ډول تاییدوي، د په دینی مدرسو کې چې دوی نصاب هم په ځینو برخو کې وربدل کړی دی، فرهنګ جغرافیا او تاریخ دا هم پکې لولي، هلته په د کابل په شمول په مختلفو ولایتونو ته نجونې ورسي او هغوی هم تر دولسم صنف پورې زده کړې کوي، دې کې شک نشته. خو هغه بل اړخ دی، مصدق صاحب که تاسو ته راشم بیرته، هغه پاکستان کې خو په دې شک نشته چې هلته خو افغانان ډېر مشکلات او ستونزې لري، لیکن پاکستان په خپله د معرف په برخه کې له ډېرو غټو چیلنجونو سره مخامخ شوی دی. په دې برخه کې که یو څه له تاسو نه واورو.
محترم، ډېر جالب او ډېر اساس موضوع مې اشاره کړه. بدبختانه افغانستان په پنځوس کلونو کې جنګونه شو، ویرانیانې راغلي، افغان خلک قرباني شو، خو دې خواته د دغه پاکستان خوره چې اوس د دوی معرف چې هلته زه خپله چې کله ګورم حیران پاتې کېږم. شاید مونږ نه د ننګرهار نه نیولی درې ساعته څلور ساعته مزل دي، خو د دوی پانتونونو ګورم، د دوی نصاب ګورم، د مکتب نه نیولی تر پانتونونو او بالاخره فارغېږي. باور وکړئ چې دوی دومره قوي نصاب لري، دوی دومره قوي معرف لري چې حتی د دوی یو کس یو ځوان چې دولس کلن دولسم صنف ته راځي، یا به دا انجینری یا به دا ډاکټری.
مصادق صاحب، خبرم داسې نه ده. د پاکستان د تعلیم نصاب پخوا بهتره و اوس خراب شوی دی. دقیق راپورونه دا وایي چې هلته لوږه، فقر، اقتصادي مشکلات، امنیتي ستونزې، کلتوري مشکلات، د ښوونځیو کمښت دی. دا اوس په لاهور کې په دې باندې او په پنجاب کې په دې باندې بحث و چې دې لپاره چې د معارف او د لوړو زده کړو سویه لوړه شي باید نور پوهنتونونه جوړ شي، چې په هغه باندې هم یو راپور و چې په هغه کې بیا اداري فساد او دا مشکلات شته. یعنی دا مشکل په متاسفانه په سیمه کې یو ډول په خپرېدو دی چې له فقر سره مرتبط لري. کریمزای صاحب، د معرف په برخه کې سیمې ته چې راشو، هند بیا ډېر په چټک پرمختګ په حالت کې دی. مثلا په 2015 کال کې د نړۍ تر ټولو هیوادونو هند ډېر انجینران فارغ کړي دي، داسې انجینران چې په نور نړۍ کې هم کار کوي. په کاناډا کې به هم ډېر ګوري حتما.
کرکشتر یونیورسٹی ہوتا وہی پدے ہریانہ کے دب ہندوستان کے اوکالے حال تو منگ سفر لڑ یو سب رئیس پانتون سمجھ مجلس ہو نارو ویلی چھ کمات اجازہ را کے یو چھو دا کے تاسو زیو چھ ملمانی دیا خانا ملمانی چھ رسخان کبھی تشرا لے پینجے دا کی رسط ماس دے ملمانو پاڑے راتے ویلی کو چھ دا امریکی نراغلی دی نو ګوګل د سیلیکان ویلی انوستران دي د امریکې پاغا د ټکنالوژي دغه چې دی
مارکز
چې دوی زمونږ مونږ ته د راتلونکي کال لپاره دغه راکړلو خپل وختنې راکړل چې راتلونکي کال د دوی تقریبا سل کسه په کم رشته کې په کار دي چې په کم بخش کې دوی باید تخصص ولري. ګوره نو د هند معرف هغه د نړۍ ته لکه چین چې څنګه د موادو د سپلای یا د وسایلو د سپلای مرکزیت ګرځېدلی دی، د هندوستان نن د نړۍ د فکری ظرفیت ګرځېدلی دی چې هغه نړۍ ته استعدادونه تقدیموي. ګوګل رئیس هندی دی او دومره پخوانی هندی هم نه دی، د هندوستان نه د ګوګل ریاست ته برته کوچ شوی. زه چې نور هم ډېر مثالونه اخترم خو زرهاو نو د افغانستان موجوده بدبختي دغه ده چې په دې خوشحاله یو چې مونږ د امپراتوریو ګورستان یا ادیرو دا نو زموږ لپاره څه شی شو، دا زموږ د اولادونو لپاره څه شی شو، دا ټوپک زموږ د اولادونو لپاره څه شی شو. دا مې د احمدشاه بابا د رانیولې تر ننه پورې په افغانستان کې داسې یو دغه نشته دی چې څوک ووایي چې دا پلانې د مکتب معلم او د خپل شاګرد دغه ځای ته رسولی ده. بس همدغه رسېدلي چې پر هغې
خیر کریم ځای صاحب دومره به پخوا هم نه ځو، البته په تاریخ کې هم داسې هم نه داسې وضعیت تر گاونډو هیوادونو ډیر خراب و. داسې وختونه هم ول چې تر گاونډو هیوادونو وضعیت ډیر بهتره و. د امیر حبیب الله خان په وخت کې فرزن هغه مشهور هغه کتاب د خاطرو د انګریز چې متاسفانه سمدلاسه مې نوم له ذهنه ووت، هغه په خپل کتاب کې وای کله چې د ایران له خاورې د افغانستان خاورې ته راغلم په سرحد کې نظم و ډسپلین و او هر څه سم و، نو له ایران سره هم دا حال و. او نو دا او بل یو بل شیم دی، مثلا د اساسی قانون په حساب باندې شاید پوسیمه کې لمړنۍ اساسی قانون د امان الله خان په وخت کې هغه شوی وي، تدوین شوی او تنظیم شوی. بس له همدې شو خبرو سره به دا بحث راغونډ کړو. کریم ځای صاحب ډېره زیاته مننه چې په بحث کې مو برخه راسره واخیسته. حافظ الحق مصدق له تاسو څخه مننه چې سره له دې چې بوخت وي او په داسې ځای کې یاستئ چې هلته ستونزې او مشکلات هم شته، او بیا مو هم په دې بحث کې ګډون را سره وکړ. ستاسو یې کور ودان په دې هیله چې ژر تر ژره د افغانستان د هر نجونې په مخ د ښوونځي دروازه پرانیستل شي او هلکان هم د داسې نصاب خاوندان شي چې په دې وطن کې او د دې وطن لپاره نجونې او هلکان په درد وخوري. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم.
Oh, 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 oh